السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوق العاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملی همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادلې او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبري وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تیرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اټومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړی چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسئلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 1200 افغاني ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کڼو، د بیړۍ زغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوي او سکاتلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. اروپا اروپای اتحادیه خبرداری ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودل.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر و، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکوله، خو تېره اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي ریپورت کې وایي سره لدې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 15,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړې یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپی خې ژوند بخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وي وچه ډوډۍ د خوړله. دا خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي.
د اروپای اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، ترڅو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2018 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږي تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
ل خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فريده سیال سره اوسئ.
ازادي رادیو بیا هم ستړي مشه از فريده سيالم له ګوندي وه وادونو د افغان کډوالو د جبريستنې دوه پترڅ کې د سمیرمنه همشتا چې د استول پر مهال پني ملار کې له هیڅ ډول سانتیو پرته مشومان زیګوي صبره له دغه مېرمنې او ده چې د پسرلي پیو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر د نن چې له ایران استل شوی مسافرین پکې و خپل څلور مشوم دی وګت سفر پر مهال او پرته لکم سانتیو زیګوالې دي په دې اړه نور چوسيات له فیروزي اساسي ورو صابر سره خبرې کړې دي.
و وسکلنا صابر چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوي افغانانو لډلې دا وایي اته میاستي وړاندې په داسې حال کې له ایران وایستل سو چې دوه مندوارې ورستې میاست و تاسو ته وی چې خپل څلورم ماشومې په روغتون کې نه بلکې په لار په یو فلانکوچ ډوله موټر کې وسیکاوه. د جوزا میاستي د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایران ایستل سوي مسافر دیکھول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول چیرې چې نه ډاکټر و نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزیږاوه.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر و، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ، ډیر وزورېده. ماشوم مې په موټر کې وزیږېده، څوک هم نه و، نه محرم ډیر و، یوازې یو بل ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې له خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دی د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زاري مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلې چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایران راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د اروپو لمخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 خبر سوای په یو کال کې د ایران درستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی. صبره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې درې کلن او څلور کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وزنې ډور د زده کړو او راتلونکو په اړه اندېښمنه ده. دا وای میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کارموندلو لپاره لکور وزي، خو ماخام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلای کوي او د راستنېدو او بیا مشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکو خزې او انجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشری حقوقو د څارجلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانسوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمیرا رسیدلای د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سوانتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډیر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پریولو ته هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شودی خوری خوزه شودی نه نرم، زکه یوازی وچه دوڑی خورم. که کل چو کلک خواله راوری اوی خورم یا چه شودی می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شودی بیا هم نلرم.
دوائی تیر زله اغا با وچه دوڑی مراوی.
وچه دوڑی خوری کلی پو بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چو ویز پیخی نور حیث نلرم.
صابره وایي چې یو ګاونډی ورته څو افغانۍ ورکړي تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري و، خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه. د دې خبره له همدې امله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه، که چیرې تشخیص یې سوی وای نو مرسته به یې ترلاسه کړې وای. افغانستان کې د خوارزواکۍ کچا لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي. صبر هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوې او وېښتان له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شېبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وی خورم چې روغ شم، چې نه وي څنګه به روغ شم.
دا وایي لمې استو را په دې خوا ټوخیږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپنا ته سخته اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې 3 نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېره ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای شده ماشومان می کور ولری توانو درو چه دوی چه تلا سوکت نکلی و دخوراک لپارا سو ولری.
پا راپور که مو لایران درستانی شوی افغانی صبری کسی باوری دا چه خپل سلور ماشومی پلارکی زیگوالی دی. تاسی گوالی شی دا دغی میرمنی کسی دا زادی راڈیو پروی پانا هم در سر ولولی پتای زادی راڈیو دات کام دی. خدای آوازی صبری نده چه لدغی دول برخلیک سر مخ دا او درستانی دو پر محال پلارکی دغی دول زیان کالی. دا ملگور ملتونو دا بشری چارو دا همهگی دفتر ویلی چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشته مې خبر کړی ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او ځکه له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منع شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې پاړون برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نو موري ويل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روختون تتللې و او اصلا تروانی روختیا برخه له روختون حسب سوي ده ورته ویل سي و چې د دې برخه ډاکټرانو موږ سره نسته نو زه نه پوهیږم بل اخره طالبان د افغانستان لمرمن څوک وړي دا خو د خزو تدریجي وزنه ده
هدف قرار داده میرن عروس
د ختیز ننګرهار یوی اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي ځکونکو وایي په ځکړو د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوي نو موري هم د نوم د خبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم د شپې مې خوب نه وی بل بل سوچونو فکرونه راته مخ ته راځي مخ کې به زتلم دلته زموږ کلینیک یو شزه وا رواني برخې ډاکټر وا ډیر شه مشورې راکول خو تیرونه چې زه روختن ته لاړم هغه برخه بالکل ترل شوې ده نه پوهېږم ولې خدا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او د بل خوا لشتل لږه د دلمنین دروازې هم پرې تړل کیږي
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یاد شوي دعوه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تربیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لاملې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي د افغان ښځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
ټاکل شوی چې د سیشن به پورز د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې لومړي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده نور تفصيل نوریاس نورینهورو
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې خغلی ګروسی لدې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي مهم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزه تخنیکی خبرې پاتې ورسولې هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل ایرانی لوري هم دغه خبرو په اړه انس نه دی ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشت رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسو د امریکا او اسرائیل برید وروسته د هغو 340 کیلوګرام په لوړه کچه غنی شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغه سره څه وشول د ادارې همدارنګ غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسو څخه څارنه بیرته پیل کړي د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز فردو او اصفهان له اټومي تاسو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو تر سره کول لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بي پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي عباس عراقچی تر دې وړاندې په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلی و چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریات سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولتیاو راونغړي خو تهران وایي یوازې د خپل لاټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر دراکم کړي د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوزي اقدام له ګواخ سره ملو ولسمشر ټرمپ د تیر جمعې پر زوال په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوړه سوي چې په خیره شي ټرمپ د پوزي فشار د زیاتولو لپاره منځنی ختیسته دوهمه الوتکه اړوندکه بیړۍ هم واسطه ولا ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال وکړه چې دیونه په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په خارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دیننه د تیرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگتن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
سیسمه کلاس ته رادیو نوري د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي وشي
ملک ثابت چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش زاید روغتيي مرکزونو د لریوالي لامل ماشومان لراسنې دو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د شنبه د سلواغي عدل وی وښتم ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستان د ننګرهار 200 ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. دلته موږ نوې راغلي موږ ته واکسین جې معلوم نه دی او خدای ستاسو ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته شي دي دا ټول مریضان څوک تو خیر څوک خارښت څوک تشې څوک تکي.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره لدی چې تر روغتيي مرکزې د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله، خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. ریویل
فلاګم بوردمون
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړای دی سره دی چې آن د موټر کرایمه نه لرله او روغتي مرکز هم نری و. نور ماشومان می په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیق کوم.
فلاګم می باندې واکسین کدان
دا په داسې حال کې د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نور وژونکو ناروغي په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د WHO پر راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتيي خدماتو په وړاندې کول او د رسنیدونکو ماشومان په پیژندلو سره توانیدلی چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایشن په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندې کوي، بلکې کورنۍ ته هم د روغتيي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استاذ ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قول راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتيي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره موږ کولای شو ډاکټر لاسه کوچه هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتيانه لیول سازمان ټینګار کړي چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان او چې واکسین نه دي ترلاسه کړي رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتيي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شوی کډوالو لاره د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی او چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راته کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. بل خو ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړو چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغي ولامل له ګواخ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف له مخ کې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلې. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیښې هم ثبت شوې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.